په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی دی. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په ګردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوي بڼې و پیښې ثبت کړي دي او د بلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت زی تیر ماښام په وسلوال برید کې وپاشل شو. د پکتیا د والي ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مخام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولت زی چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان و، د مرکز ګردیز ښار د خوست په لاین کې ورباندې برید ترسره کیږي چې په دې برید کې متاسفانه ښاغلی څارنوال عتیق الله دولتزی په شهادت رسیدلی.
د دې بېشې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې اووه قضیې ثبت شوي دي. دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوې بڼه د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان که ما ایره شروع کردیم
لدی سره هم محاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لیبولس بلګو څخه چې لنګرهار اخیستل شوی وو و پیخی مثبت وی او هغه هم د وایروس هغه باندې چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې له 500 تر 70 سلنې چټکه خپرې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 650,000 او 300 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2,470 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د 3 په مقابل کې په 0 ماته ورکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلله. جنرال من انګ هالینګ دا څرګندونه د شنبې په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په 18 د برما له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنې او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بلاروس پولیسو پرون په منسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر 2 میاشتو ځپنو وروسته په بلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله. خو په بلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,000,000 خوښونکو یا فالوورانو ته ویل شوي چې دا به روان کال په بلاروس کې لومړنۍ لویه مظاهره وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اساسي قانون د محکمې دوه قاضیان له دندو لیرې کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلاف لا ډېر شول. ولسمشر زیلنسکی د مارچ پر 28 په یو فرمان کې د اوکراین خپلواکۍ او ملي امنیت ته د ګواښ د دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکی او یو بل قاضی الکساندر کاسمینین لیرې کړل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوي ول. او د نړۍ په ګنشمیر شارونو کې تیر شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم رښول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې آکلند آسمان څوکي برج څراغونه یې مړه کړل. په واشنګټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره ګل شول. په سنگاپور، برلین، مسکو، نیویار، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړه کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسې آزادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازی زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندي کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکوي. فریبا ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلي نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ویلې مې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمې پر ورځ ویل چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میته لومړی نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړه چې ځواکونه به یې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه سي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي که ټول بهرني ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میته لومړی نیټې له افغانستانه ونه وځي پر وړاندې به یې جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خواو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي طالبان به ډېره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په غبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
هم آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداری ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یو وخت دی راشي. که داسې پلمې لټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړی نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخ ځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ترکیه ته روان شوی، هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یو کانفرنس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به یو نوې طرحه وړاندې کړي. حمدالله محب په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکوي. محب دا څرګندونې پرون په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یوه خبره ده، په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره ده چې مختلفې طرحې که چېرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي. د دې نه مخکې چې مونږه طالبان ته وړاندې کړو.
کغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیه کانفرنس ته د سولې با صلاحیت پلاوی واستوي، نه جنگی او بې واک پلاوی، تر څو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلي محب له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
خو د سرتېرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هېڅ ربط نه لري. یو خو هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی و، مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخوالی یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړي دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمېر د 2020 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. دغې ورځپاڼې دا خبر د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینهپال له شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي اوس هم د کابل ورځپاڼو ته کتنه واوري.
مسیر ورځپاڼې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که له سولې مخکې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي. وړاندې راغلي افغان حکومت په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې تر مې میاشتې له افغانستانه د ځواکونو وتل سخت دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبانو ویلي چې دا کار د دوحې د هوکړې نقض دی، خو ویل کېږي که طالبانو ته د بندیانو د خلاصون له تور لسته د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په ځینو نورو برخو کې امتیازات ورکړل شي نو ښې پر یو لنډ ځنډ هوکړه وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې دواړه اړخونه باید درک کړي چې دوی له بین الافغاني توافق پرته بله چاره نه لري او له بین الافغاني توافق پرته بله لاره کورنۍ جګړه ده چې ټول زیان به یې افغان ولس ته ورسیږي او هیڅوک به پکې بریالي نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان ریچارډ کالر کورسي څرګندونې راخیستې چې ویلي که امریکایي پوځیان په اوس وخت کې له افغانستانه ووځي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. وړاندې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضوري دوام په داسې وخت کې مهم بلل شوی چې جرمني چې د افغانستان مهم ستراتیژیک ملګری او د ناټو مهم غړی هیواد دی، خپل پوځي حضور په افغانستان کې تمدید کړی او ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکوي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځ حضور دوام بسنه نه کوي، بلکې په وینا یې چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې له ترهګرۍ لاس واخلي او له افغانستان سره نایلان شوې مخامخ جګړه بنده کړي. او اطلاع روز ورځپاڼې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي سرچینو له قوله لیکلي چې ځانګړي ځواکونه د سیمه ییز قمندان علیپور د نیولو په موخه د کورونو په پلټنې لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې امنیتي ځواکونه د سیمه ییزو مشرانو او قانوني جواز پرته کورونه پلټي چې په سیمه کې ویره او ډار خپور کړی او ډیری د سیمې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم ویل کېږي چې علیپور له سیمې وتلی، خو د امنیتي ځواکونو دا ډول عملیات مناسب نه دي او باید سره غور وشي.